دا طالبان د حکومت وایان توای په افغانستان کې د بهرنیو وسلو والو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا روستای راپور د ناسم معلومات پر بنسټ جوړ شوی. زبیل الله مجاهد پرون ټول نیوز ته وویل داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې په څېر تورېستي ډلو خوندي ځای موندلی دی. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمېر نږدې 9000 ته رسیږي چې 1319 نارینه، 1520 ښځې او 1920 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې ډېر شمېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي. د بشري حقونو ډله مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو 3 کلونو کې په خپل سر او ناقانونه نیولو لاس پورې کړی دی. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد څخه د نږدې 2000 افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکړي. د ادارې نن په بیان کې ویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز، کندهار، د سپین بولدک او د ننګرهار له لارې په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوی دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شوی. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې. هغه په یو غوږ لګیدلی دی او په هغه ویډیوګانو کې چې خپرې شوي ښکاري چې له غوږی وینې روانې دي. او د غزې روغتیا چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. دا مرګ شوبل نن سهار وخت دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه تا ل متفاوت زاویه د ازادي ځنګړي و مورس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه شون کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکوو.
منظور پښتین څوړو پورې تاسو ولې چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفله خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یا په لوی پیمانه باندې راپور د سیلاوي کس یو خپل حق وخت خانه خدا باندې د پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بولنه نه کوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د متصلینو له فاجعه د خلکو د اغر او جد سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی. د متصلینو چې هغوی د امر بالمعروف قوانین خبر نه دي او دوی نه طریق او خسرانه د سی کړي تسنکی چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او مستشفه نتیجه ورکوي.
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سینفونی کې پردې وځړولې، بیا یې سره ټولګي جلا کړل، او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړله چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان، پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دی نه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره حالاتو ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادۍ خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او د هغه په مړینه یې خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي، خو پخوانیو ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلي، ضیاءالحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوما وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیره اونۍ د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه.
زما په قتل کې دا نوره نړۍ چوپ ده، خیر دی خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم، او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشری ورور یم.
که څه هم ډېر دروند ټکی دی، زما د خلینه وصل ډیر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ و، څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړی او په وروستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لوڼې هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوي وو چې یو هم له دغو ګزارونو ژوندی پاتې نه شو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستاني ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوي چې مخکې له مخکې د دغه سي بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه وخت کې مزګه چې وو هغه داسې حال کې چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندی کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازغه راژوندي کړي، پن کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات دي هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیورو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو ځای بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي، نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نو داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاورو ته وسپارل شو.
خاله خاله د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي. خانه خدا باندې په دې پښتنو ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. ما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک شوي جوړوي چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي، پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، د خپلواک هېواد په توګه مند یو لارو بار چې یوه غونډه دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او د خپل خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توپ جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بې ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. ارمان لونی په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. تاسو ولیدلې چې ارمان لونیم شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د آی اس آی جاسوسان کولی سي.
هر څه کوڅو هر څه حالات دي، بیا په بیننګي خو نه یادې شي
نه خود نه کې بیننګي سره خدای ته بیننګي نه وکړو.
هغه باید داسې نه وای تللی، په دې ځوانۍ باید داسې نه وای نامراد شوی، ځکه چې د قوم لپاره، ستاسو دپاره یې قرباني ورکړله. ستا په بېلتون دومره غمجن یم چې حد نه لري، په ماشوم زړه داسې خوږمن یم چې حد نه لري.
او روسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبان تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبان حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغه مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابي د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړای شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یوناما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یوناما راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا ولو څرنګواله د اوسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونه کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بی بنسټه اداوی ردو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینه وي شرعي حقوق تامین شوی او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یوناما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالی د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولې کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندری د سړخت پر خوا روانې شوي چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې داسې هم باید یو سفر به هغه ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې طرف زیات شوي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګي په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختول شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زدار کی بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندیښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي د دې ته مجبوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوڅو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوڅان هم خطا ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویلي که چیرې تارس کې زمونږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته او خبرې اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو له لارې. نه دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه ده اعلان کړي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری تایید کړي او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنوب پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړي چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کار هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسی شوی ده غزولی شوی ده موده تا در راتون که کال بودر پیزی بیشتم تا جون در درشم پوری زمان زد داره چه دای خو گام ده زکا پاکستان با اکثر در دریو میشتو لکه موده غزولا او سره ده چه در راجستر افغانانو یا چه سر چه افغان سیتیزن کار ده داره پارا بانه پاکستان سر پریکر نده کرده چه روی او باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بې اسناد ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي اعلان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا د هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللي. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند وه چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه موږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی وو، په ایران کې زده کړی وو او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو نهایی کاری فشار سره جوړ کړ د دې لپاره خوختیف ځانګړي خختې ویاغم په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړې همدارنګه په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو نهایی مینې او خلوص سره دغه سره مونږ ورغولو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت یې په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني ماجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستیو ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس و ګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هر ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې $100,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلی مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لیکن زاله لسره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي ماډل ا انکیډیا او پرتګالی مجازي ماډل اولیویا په دوه مودره مقام راغلی دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماو سنرام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یو لس زره او اته سوه درې اویا ملي متره باران پکې وري. حتی داسې هم شوي چې په 1915 کال کې هلته د کال شپږ ویشت زره ملي متره باران ورېدل.